دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د امریکا د بهرنوي چارو وزارت یو ویان امریکا غږ ته ویلي دوی په دغه هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې راتلونکی پلان ارزوي. دغه ویان چې امریکا غږ یې نوم نه دی خپور کړی زیاته کړي چې دوی د هغه همغږي کوونکي دفتر پر راتلونکي هم فکر کوي چې امریکا ته د افغانانو د لیږلو چارې مخته وړي. دغه چارواکي زیاته کړي چې د یاد دفتر د تړلو پرېکړه تر اوسه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د افغانانو د بیا میشتیدنې لپاره د دوی د دوامدار ملاتړ پر ځای دی او په خبره د هغو افغانانو د میشتیدو چارو ته دوام ورکوي چې له وړاندې بهرنیو هیوادونو کې غوښتنلیکونه مخته تللي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلي. مولا برادر چې په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللي او خبریالانو ته یې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. برادر وویل د ازبکستان یو تخنیکي پلاوی د ریل پټلۍ د تخنیکي مطالعاتو لپاره چې لګښت یې هم ازبکستان ورکوي غیر افغانستان ته سفر کوي او در ځوونو تر بشپړېدو لس ورځې وروسته به عملي چارې پیل شي. د حیرتان مزار شریف 15 کیلومتره ریل پټلۍ په 2010 کې د آسیایي بانک په تمویل بشپړه شوې او تجارتي اموال له منځنۍ آسیا او ازبکستان افغانستان ته انتقالوي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یوې توقیف شوې بریتانوي جوړې کورنۍ وای طالبان باید سملاسي دغه ښځه او خاوند چې د عمر په ویایم لسیزه کې د خوشي کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار یې د بریتانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي. د اژانس په ټکو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. د پیټر او باربی رینولډز په نوم دغه جوړه چې ویل کېږي له تیرو 13 کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوي طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په نږدې 300 ولسوالیو کې د چاودیدونکو توکو ګواښ موجود دی چې هر میاشت لږ تر لږه 1500 کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. ډېر قربانیان ولسي خلک په تیره بیا ماشومان دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. اسرائیل د فلسطیني بندیانو خوشي کول ځنډولې ویلي دي چې دا کار یې د دې لپاره کړی چې حماس د اوربند د موافقې خلاف د دوی اسیران تحقیروي. اسرائیل د حماس سخت دریځه ډله د اوربند تړون په پرله پسې سرغړونې تورنه کړي او اعلان یې کړی چې د 600 فلسطیني بندیانو چې ټاکل شوي و د 600 اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شي ځنډول شوی ده. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي چې د فلسطیني بندیانو خلاصون به تر هغه وخته وزنډول شي چې ډاکټر لاسه شي چې راتلونکي برمته کسان له تحقیرونکو مراسمو پرته آزاد شي. د هسپانی پلازمینه مادرید د هیرات د امنیتي ډیالوګ د 12مې دورې کوربه دی. د دې امنیتي ډیالوګ تنظیمونکي وای په افغانستان کې روان امنیتي ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقونو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو پر ډیپلوماټانو سربیره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو او مدني فعالانو ګډون کړي. د فریدریش مرتس په مشرۍ د جرمني مسیحي محافظه کارانو یو ائتلاف نږدې 90% رای خپل کړي. خو د حکومت جوړولو لپاره بل نور ګوندونو سره ائتلاف ته اړوي. الټرنیټیو یا AFD KRC افراطي ګوند هم نږدې 40% رای ګټلي. د اوسنی لومړی وزیر اولاف شولس په مشرۍ SPD په څه باندې 14% دریم مقام خپل کړي. د جرمني خلکو د یکشنبه په ورځ له وخت مخکې فدرالي ټاکنو کې برخه واخیسته. څو د پارلمان د 613 غړو په انتخاب سربیره خپل راتلونکي لومړی وزیر وټاکي. د اوکراین ولسمشر وایي که چیرې د هغه استعفا په اوکراین کې د سولې معنا ولري نو چمتو دی چې د ولسمشرۍ له څوکۍ لاس په سر شي. ولادیمیر زیلنسکی په کیب کې یو خبری کانفرنس کې وویل په اوکراین کې سوله راځي د چمتو دی چې د دغه کار لپاره استعفا ورکړي. هغه بیا زیاته کړه چې دا کار د ناټو سره د اوکراین د یوځای کېدو په بدل کې کولی شي. د اوکراین ولسمشر د روسیې د پوځي یرغل د دریمې کلیزې په درشل کې دا خبرې کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
تاکل شوه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د سویس په ژنیو کې پیل شوه، په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت هم بحث وشي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشوي د دې شورا په چوکاټ کې به د مسؤلیت پذیرۍ د یو خپلواک میکانیزم د جوړېدو لپاره هم هڅه وشي. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې روانونه په څلور ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو د حکم د پلي کولو خبر ورکړي. په حق لې پاموکي رپورټ ده.
د سویس په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا اته په 20مه غونډه دوشنبه په ورځ فبروري 24مه پیل شوې او د اپریل میاشتې تر څلورې مې به دوام وکړي. د شورا په خپل وی پانه لیکلي چې ټاکل شوی ده د فبروري 28مه نیټه پر افغانستان بحث وکړي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشوي هغوی پر افغانستان په بحث سربیره په جانبي غونډو کې د حساب ورکولو د یو میکانیزم په اړه هم بحث کوي.
هم د جلسه موضوع افغانستان هم یکی از موضوعات مهم است. آقای ریچارد بنت گزارشگر ویژه و تاریخ 28 همین ماه، یعنی 4 روز بعد، گزارش خوده که شورا در اجلاس قبلی برش وظیفه داده بود از وضعیت حقوق بشر افغانستان، خصوصا بعد از ای که طالب ها همو قانون امر معروف وضع کردن.
بشری حقوقو شورا په داسې حال کې پر افغانستان بحث کوي چې د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د جنوري په 14 مخبور شو په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه ویلي چې پر ښځو، انجونو، خبریالانو او نورو قومي او مذهبي ډلو باندې د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو له امله په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی.
اوس درې کاله کېږي چې د ځوانو نجونې نسلونه په خپلو کورو کې بند پاتې دي او د رواني وضعیت یې هر ورځ خرابېږي. سره د دې چې ګڼې غونډې او کلنۍ راپورونه وړاندې کېږي، زه هیله لرم چې بالاخره په یوه ډېره قاطع اقدامات ترسره شي، ځکه افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت یوازې د خبرو او د کیسې موضوع نه ده. دا د انساني کرامت او د ارزښتونو یوه ډېره اساسي مسله ده چې عاجلي مداخلې ته اړتیا لري.
بلخوا په افغانستان کې د بدني سزاګانو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په روانه اونۍ کې په څلورو ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو د حکم د پلي کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې په تیرو درې ورځو کې د څلورو ښځو په ګډون 22 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د طالبانو محاکم عادلانه چلند نه کوي او د هغوی ډېری پرېکړې عقدایي دي.
د طالبانو ترمنس هم دا مشهوره ده چې طالبان په پیژندګلوي په واسطه باندې ډېر زیات باور لري، نو په قضا کې هم همدغسې برخورد وي. عام خلک لوی شکایت دا دی چې طالبان چې کله د کوم جرم ارتکاب وکړي بیا دوی د شرعي حدودو د شریعت د تطبیق ادعا کوي، خو خپلو طالبانو باندې چې د جرم مرتکب سي هغه یې په باندې نه تطبیق کوي.
طالبانو په دې ورسته یو نه کې د تعزیري سزاګانو د تطبیق لړۍ چټک کړې ده. د دې دمخه د طالبانو د حکومت سری محکمې د فبروري د رواني میاشتې په لومړۍ دوه اونۍ کې د ښځو په ګډون لکتر لګد درې دیرش کسان عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو د بنسټونو د پرله پسې غوښتنو سره سره په عام محضر کې د اعدام د سزا په ګډون د تعزیري سزاګانو پلي کېدو ته دوام ورکړی او ویلي دي چې د اسلامي شریعت پلي کېدو ته ژمن دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د اوکراین د جګړې په ختمولو
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تر ټینګار وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې د سولې د راوستلو لپاره چمتو دی چې د جمهوری ریاست د مقام نه استعفا وکړي.
دوشنبه په اوکراین کې د روسیې د یرغل دریمه کلیزه ده او د جنگ د ختمولو لپاره هڅو زور اخیسته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د محافظه‌کارو د سیاسي عمل په غونډه کې د موخه ته پر رسیدو یو ځل بیا ټینګار وکړ.
دا جګړه باید ختم شي چې ګوري نو زړه بوګنوون کې ده. زه د ولسمشر زلنسکی سره کار کوم او د ولسمشر پوتین سره هم په کار اخته یم.
ولسمشر ترامپ یو بل معاملې ته هم اشاره وکړه چې لمخې امریکا ته د اوکراین په منرالونو د پانګونې زمینه برابرېږي چې کیف د روان جنگ لپاره چې څو پوځي مرستې امریکا کړې دي بیرته ادا کړی شي.
زه له هغوی څخه غواړم د ټولو پیسو چې موږ ورکړې دي یو څه په بدل کې راکړي. نو موږ قیمتي منرالونه، تیل او هر هغه څه چې ترلاسه کوی شو ترې غواړو.
د امریکا د استازو مجلس جمهوری غوښتونکو غړي مایک لالر د ای بی سی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ترامپ د ادارې سره په خاص ډول د اقتصادي همکارۍ په برخه کې کار وکړي.
United States has invested hundreds of billions of dollars to support
متحده ایالاتو د اوکراین د ملاتړ لپاره سلګونه میلیارډ ډالر پنګونه کړی او کله چې دا جګړه بل اخر پای ته ورسیږي نو اوکراین به د بیا رغونې لپاره د پاموړ پنګونې ته اړتیا ولري.
د اوکراین ولسمشر د یکشنبه په ورځ په کیف کې وی غونډې ته د وینا پر مهال دیو شریک په صفت د امریکا سره د خبرو اترو دوام ورکولو ته چمتواله څرګند کړ او ویل چې د سولې لپاره به د جمهور رئیسد له مقام تیر شي.
که د سولې لپاره تاسو واخین غواړئ چې زه خپل مقام پرېږدم نو زه ورته چمتو یم. که دغه ډول شرایط وي نو زه کولی شم چې دا د ناټو سره تبادله کړم.
دیموکرات سناتور جاک ریډ د ای بی سی شبکې ته ویلي چې د سولې په مذاکراتو کې امریکا باید د روسیې او اوکراین سره د نږدې نه کار وکړي. خدای د ځینو ننګونو وړاندوینه هم کوي.
And my sense is that the recriminations by the
زما احساس دا دی چې لدې هوکړې وروسته که وشي د اوکراینیانو په وړاندې د روسانو تورونه به وحشتناک وي او هغوی به عمدتاً ټول ښکار او له منځه یوسي. هغوی فکر کوي چې مخالف یو.
لبل خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یک شنبه په ورځ د وطن د مدافعانو د ورځې په مناسبت په یو لړ مراسمو کې برخه اخیستې ده. د ځینو هغو سرتیرو ته مډالونه ورکړي چې په اوکراین کې جنگ کړی او ژمنه وکړه چې د نویو او عصري وسلو او تجهیزاتو په برابرولو سره به د خپلو پوځیانو ملاتړ وکړي. د ویرونیکا بلدرس اګلاسیس د ریپورت پښتو ژباړه احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن نوري د فبروري میاشت په متحده ایالاتو کې د تور پوستو د تاریخ میاشت په ټول هیواد کې د دې میاشت نمانځنه کیږي چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا میلمستیا او په لاس انجلس کې رسمي گذشت هم پکې شامل وو. نور تفصیل د جینیا ډولود د رپورت په پښتو ژباړه کې.
د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې بنټ برټن د سلطنت روزي په کلنی رسمي گذشت کې ګډون کړی. دا د تور پوستو تاریخ د میاشتې غونډه ده چې د مدني حکومت مشر مارټن لوتر کینګ جونیئر په یاد لمانځي. برټن و دیرش کلونه د لاس انجلس ښار اطفایي مامورو او د اور وژنې په تاریخ کې د تور پوستو په رول پوهه لري.
from the days of Sam Haskins.
Patalas wad maniyam kal ke Sam Haskins che de file manai mamur wo tar nulas wad ham kal pore de George Bright kar wad pore kala che de rang o nejat pasas te khalko jala kawal file swal ma waqt de pae dwai wazni idare wi che tur postako pake kar kawa aw us Los Angeles خار د پای په مرکز کې څلور تور پوسټ مشران دي یو تور پوسټ د لاس انجلس خار ګوټي د پای د څنګه مشر دی نو د پاور پرمختګ شوی دی او موږ غواړو دا تر لاسه کړو چې دا دروازه خلاص پاتې شي
کښګر سي د خپل کورنۍ سر دل ترغلي هغه وا چې دلته په دې هدف راغلي دا چې د تور پوسټ کلچر په پراخه امریکایي کلچر کې زیات سرګند رول ولوبوي
زه چې لوی دم نو ما دا نو ولیدلی کله چې زه ماشوم وم زه نه پوهینم چې موږ هغه څه کولی شو چې غواړوي خو اوس چې زموږ ماشومانو مساوات او شمولیت لیدلی دي نو دوی پوهیږي چې هر هغه څه چې دوی غواړي کولی شي
څه کال د تور پوستو د تاریخ میاشت متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان وروسته لمانځل کیږي چې د فدرالي تنوع مساوات او شمولیت پروګرامونو پای ته ورسول چې موخه یې د نژاد جنسیت او جنسي تمایل په بنسټ د کار په ځای کې تبعیض له منځه وړلو د ټرمپ اداره وایي چې دا پروګرامونه تبعیضي او د سپکاوي وړو د ډي ای آی یا تنوع مساوات او شمولیت پروګرام نور منتقدین وایي چې ټولو ته باید ورته فرصتونه ورکړل شي د تور پوستو د تاریخ د میاشتې لپاره د سپینې ماڼۍ په میلمستیا کې ولسمشر ټرمپ وویل چې د تور پوستو رای ورکوونکو ملاتړ له کبله هغه تیر کال به انتخابات وګټل
نن موږ د تور پوستو اتلانو جنګیالیو او وطن پالو نسلونو ته درناوی کوو چې زموږ هیواد د عظمت په لور روان کړ
ټرمپ ویل چې د تور پوستو د تاریخ میاش یو ځانګړی وخت دی
موږ له تاسو ټولو سره مینه لرو موږ بل تاسو سره کار وکړو موږ به امریکا تر بل هر وخت عظیم کړو او موږ به دا په ګډه تر سره کړو
یوی بلی ګډون کوونکی انیتا بیکس ویل چې د تور پوستو د تاریخ میاشت سیاست نه لوی ده
موږ د ځان باره کې د بل چا نظر نه منو موږ پوهیږو چې موږ څوک یو موږ ژور تاریخ لرو موږ پوهیږو که وغواړو نو دا ټول کال ولمانځو او موږ خوشحاله یو چې د فبروري میاشت کې خپل تاریخ ولمانځو
د تور پوستو له تاریخ میاشت 1900 شپږ او امکان راهیسې د امریکا د هر ولسمشر لخوا لمانځل کیږي دا د جینیا جلورت رپورټ پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څیړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده گوادر د بلوچستان هغه بندري خار دی چې چین پرې د سلګونو میلیونو ډالرو پانګونه کړې د گوادر بندر په سیمه کې د سوداګرۍ لوی ترانزیتي مرکز بلل کیږي د ډیرو سوداګریزو پلانونو ترڅنګ یو پکې د گوادر نوې جوړ شوی هوایی ډګر دی خو نه پکې الوتکې شته او نه مسافر
دغه نوې جوړ شوی هوایی ډګر چې نه الوتکې لري او نه مسافر په یوې ماما بدل شوی د دی اوی دګر مالی تمویل 240 میلیون ډالر د چټول د چین لخوا شوه خو هر څوک په دې تمه ده چې د گوادر نوې نړیوال هوایی دګر به کله فعالېږي د هوایی دګر چې په گوادر خار کې موقعیت لري او د 2040 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې کارونه بشپړ شوې دي د بلوچستان ایالت جنوبی ناامن او بی وزله سیمو سره ډېر لوی توپیر لري په تیرې لسیزه کې چین په بلوچستان او گوادر بندر کې ډېری پیسې مصرف کړي دا لګښتونه د اوغو میلیارډونو ډالرو پروژې برخه ده چې چین غواړي خپل د سینګیانګ لوی دی ځایالت د عرب سمندر سره وصل کی دا پروژه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور یا سی پیک نومیږي چارواکو د یو لوی بدلون په توګه ستایلی خو په گوادر کې د بدلون کم څرګند شواهد نه تر سترګو کیږي
جو پروجیکٹ یا بنے ہیں
دلته دې انکشافی پروژو ګټ چاته نه درسیدلی خلکو ته کار او روزګار نه دی پیدا شوی هوایی ډګر غیر فعال دی هلته بندر هم شته خو هیڅ کار پکې نشته
دا خرګوټه حتی د ملي برېښنا کوټ سره نه دی نخلیدلې او برېښنا ورته د گاونډي ایران نه د لمریزو تختو ورزی حتی د څښاک لپاره پوره اوبه هم نشته د 400,000 مسافرو ظرفیت لرونکي دا هوایی ډګر اصلا د سیمې 9,000 خلکو ته هیڅ لومړی توپ نه لري
بوت باندې
شل کال کېږي چې دا بندر دلته موجود وو او اوس پکې هوایی ډګر هم جوړ شوی خو د ګوادر څخه یو کس ته هم پکې کار نه دی ورکړل شوی حتی د یو څوکیدار وظیفه نه دی ورکړل شوی بیا نور کارونه خو پرېږده دلته په دې بندر کې چې سیپیک جوړ کړی څومره بلوڅانو ته پکې کار ورکړل شوی څومره کسان یې محلي خلک دي
د سیپیک پروژې لخوا د بلوچستان په ستراتیژیک موقعیت او غنی منابعو پانګونه د ناکراریو سبب هم شوی ده بلتون غوښتون کې چې د پاکستان ریاست د خپلو محلي سرچینو او زیرمو په غلا او تالان تورنۍ د خپلواکۍ لپاره جنګیږي دوی په بلوچستان او نورو ځایونو کې پاکستانی پوځیان او چینایي کارګران دواړه په نښه کوي د پاکستان پوځ د پاکستان بلوڅ اقلیت وی د پاکستان د حکومت لخوا ورسره تبعیض یا توپیری چلن کیږي او د پاکستان په نورو ځایونو کې د کارونو او فرصتونو مخنیوي کیږي د پاکستان حکومت دا تورونه ردی پاکستان چې د چین پانګونې خوندي ساتلو ته ژمن دی په گوادر کې د یاغي جګړو د مخنیوي په هدف پوځي حضور زیات کړی دی خار د امنیتي پوستو ټاک دی هرې خوا ته اغزنې کټارې عسکر موانع او ساتونکي ولاړ دي
هم پر کوئی پابندی نه تی
په خواله موږ چا دا پوښتنه نه کوله چې څوک یې او چیرته ځي یا نوم دې څه دی موږ به حتی ټولش په هلته د غرونو لمنو یا کلیو کې میلې کولې خو چا راڅخه دا پوښتنه نه کوله چې تذکیره دې راکړه څوک یې او له کومه ځایه راغلی خو دا حالت چې پیښ شو ډېر د مایوسۍ لامل شوي موږ حیران پاتې یو له موږ پوښتل کېږي چې څوک یو له کومه راغلی یو موږ خو د همدې ځای اوسېدونکي یو او هغه کسان زموږ د هویت پوښتنه کوي باید اول خپل ځان راوپېژني
د پاکستان حکومت وی د سیپیک پروژې څنګه 2000 کارونه رامنځته کړي خو د محلي کارونو په نوم دا نه معلومي چې د نورو سیمو پاکستانیان که محلي بلوچستانو ته کار پیدا شوی چارواکو په دې اړه زیات وضاحت ورکولو ډډه کړې
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو
رپورټونه ته د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکوو د نیویارک ښاروال اریک ادمز د رشوت اخستو د تورونو له امله لا زیاتېدونکي قانوني او سیاسي فشار سره مخ دی په دې اکله نور تفصیل د امریکا غاک د خبریال آرون رانن د رپورت په پښتو ژباړه کې اوري د خاروال اریک ادمز د رشوت اخستو او د کمپاین مالی محاکمه چې په اصل کې د اپریل په نیمایي کې ټاکل شوې و د فدرالي قاضي لخوا وروسته له هغه وځنډول شو کله چې د ټرمپ ادارې له عدلي څنګه غوښتنه وکړه چې قضیه د لغوه شي
قاضی دل هو د اپریل د محاکمې نیټه له تقسیم اوقات څخه لرې کړه خو قضیه یې لا نه ده رد کړې هغه یو ځانګړی وکیل پاول کلیمنیټ وټاکه چې د قضیې د لغوه کولو په اړه د عدلیې وزارت د دریځ په وړاندې استدلال وکړي
رحماني وایي دا ډول قانوني طریقه یا چلند په ندرت سره د فدرالي محکمو په قضیو کې کارول کیږي چې د قاضي پریکړه پکې غیر معمولي کوي
It's not unprecedented
دا کار به ساری نه دی مګر عام هم نه دی کله چې مخالف اړخونه وغواړي چې قضیه لغوه کړي هغه بیا تقریبا رد کیږي د دې مسالې د ګوښه کولو لامل څه او آیا مناسب دی دا هغه مسله ده چې اوس د حل لپاره کلیمنیټ پکې ښکیل دی
ځنې کارپوهان استدلال کوي چې دا تورونه د اډمز لپاره د یوې معاملې د یوې برخې په توګه په ناسم ډول رد شوي، تر څو له نیویارک نه د مهاجرینو په اخراج کې د ټرمپ ادارې سره همکاري وکړي.
د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو سره سم ټرمپ پرته له کوم قضاوت څخه د ښاروال اډمز په وړاندې د قضاوت پرته تورونه رد کړل. ټرمپ غواړي د نیویارک ښاروال په خپل کنټرول کې وساتي. دا د ولسمشر د کاري اجنډا برخه ده، په ځانګړې توګه د مهاجرت موضوع کې. دا د ټرمپ لپاره یوه اراده وه چې د نیویارک ښار ښاروال تر خپل کنټرول کې وساتي.
د اډمز ملاتړي ټینګار کوي چې هغه هیڅ غلط کار نه دی کړی.
د ښاروال اډمز ملاتړي ولسمشر ټرمپ وویل داسې شواهد نشته چې هغه د ټرمپ سره کوم غلط کار کړی وي. د کډوالو د چارو مشر هم داسې ویلي، دا هغه مخالفین دي چې هیڅکله هغه ته رایه نه ده ورکړي او نه غواړي هغه په مقام کې وي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د اډمز دفاع ته راځي.
دا راته معلومه و، پوهیدم چې دا ډېر سیاسي شوی.
په ورته وخت کې د نیویارک والي کیټي هوچل له دند نه د اډمز لری کول رد کړل او پر ځای د هغه د ادارې د څارلو لپاره د دولت نظارت غوره کړ.
ما پریکړه کړې چې زه به په دې وخت کې د منفقې پروسه پیل نه کړم. زما قوي باور دا دی چې د رای ورکوونکو اراده او دیموکراتیکو ټاکنو ته درناوی ما له بل هر عمل څخه منه کوي. زه نشم کولی د دې لوی ښار خلک له پامه وغورځوم. دوی په خپله دا توان لري چې د ځان دپاره پریکړه وکړي.
د قانوني ځنډونو، د دولت نظارت او زیاتو پلاټونو سره د اډمز سیاسي راتلونکي نه څرګنده ده. د آرون رانین د رپورټ پښتو ژباړه، ناشه باشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار والټز وایي د مارک فوګل خوشی کېدل د روسیې له لوري د ښه نیت خوول دي او د دې نښه ده چې موږ په اوکراین کې د وحشیانه او خطرناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سم لور روان یو. د فبروري په 11مه نیټه د روسیې له زندان څخه د امریکایي تبه مارک فوګل خوشی کېدو ته سپینې ماڼۍ په خوښۍ سره هرکلی ووایا. فوګل په روسیه کې په داسې حال کې چې د یو ډاکټر لخوا یې د کمې اندازې چرسو د درلودلو جواز درلود، په نامناسبه توګه د نشه یي توکو د قاچاق په تور په 14 کاله بند محکوم شوی و او 3 کاله یې په زندان کې تیر کړل. د هغه د خوشی کېدو په بدل کې متحده ایالاتو د روسیې تبه الکساندر وینیک خوشی کوي چې د امریکا یوې محکمې د پیسو سپینولو د توطیې په تور محکوم کړی و. د معاملې د یوې برخې په توګه وینیک به د متحده ایالاتو حکومت ته $100 میلیون جریمه ورکړي. د مارک فوګل د خوشی کېدو په اړه په یو بیان کې د ملي امنیت سلاکار مایکل والټریز ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تبادله د روسیې د لوري د ښه نیت خوول دي او د دې نښه ده چې موږ په اوکراین کې د وحشیانه او خطرناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سم لور روان یو. د فوګل تر خوشی کېدو یوه ورځ وروسته د فبروري په 12مه ولسمشر ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تلیفون کې سره خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ دا خبرې اوږدې او خورا ګټورې وبللې. هغه د تروت سوشل په ټولنیزه شبکه کې په دې اړه لیکلي، لکه څنګه چې موږ دواړو موافقه وکړه غواړو چې د روسیې اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې مخه ونیسو. موږ موافقه وکړه چې په ګډه کار وکړو، ډیر نږدې کار چې د یو بل له هیوادونو څخه لیدنه پکې شامله ده. هغه زیاته کړه، موږ دا هم ومنله چې زموږ ټیمونه سمدستي خبرې اترې پیل کړي. په همدې ورځ وروسته بیا ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې هغه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره هم په ټلیفون کې خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ د ټروت سوشل په شبکه کې لیکلي دي، خبرې ډېرې ښې وې، هغه هم د ولسمشر پوتین په څیر سوله غواړي. هغه زیاته کړه، موږ په مختلفو موضوعاتو بحث وکړ چې د جګړې سره تړاو لري، خو تر ډېره د هغې غونډې په اړه چې د جمعې په ورځ په میونیخ کې جوړه شوې چې پکې د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو به د پلاوي مشري وکړي، زه هیله من یم چې د دې ناستې پایلې به مثبتې وي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې دا مسخره جګړه ودرول شي چې پکې په پراخه او په بشپړ ډول غیر ضروري مرګ او تباهي روانه ده.
خدای دې د روسیې او اوکراین په خلکو رحم وکړي. په همدې ورځ په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې د سپینې ماڼۍ ویاند کارولین لیویت اعلان وکړ چې حکومت په بشپړ ډول د سولې تړون ته ژمن دی چې یو ځل او د تل لپاره د روسیې او اوکراین جګړه پای ته ورسوي. دا د امریکا اکثر مقاله کې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شوی دی.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مو شي.